وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې وروستۍ هغه څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه مو د هلمند له امنیې قومندان سره مرکه کړې. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې بدلون راوړي، خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې اورې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي، او د کابل مزار شریف پر لویه لاره کې ترافیکي پیښې 2 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې 4 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دې نښته کې 4 وسلوال طالبان هم ټپیان دي، خو تر اوسه دغو ډلو په چین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق هدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوی سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي، نو داریږم چې خلق به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د روان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له سمو دې رئیسي غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري.
زمون دولت نه جدي د خواهش کوو چې هغه ډلې چې د غنن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید دغه معلومات هم وشي چې آیا دغه طالبان دي او که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډه همغږي ترسره کیږي. او د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبی سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان دي. د سالنګ امنیه قمندان ضیاءالرحمن هاشمي وایي چې د پیښې نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې د جنوبی سالنګ د خاکی پل په سیمه کې رامنځته شوي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرین خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
د امریکای پوځي بو بریګډال د دوسیې تعقیب پرون وځنډول شو. دا قضیه چې له عسکري څخه د نوموړي د تیښتې په اړه ده، په دې خاطر وځنډول شوه چې مدافع وکیلې پټ اسناد نشوای ترلاسه کولی. د امریکا د استیناف جنایي محکمې د بوګډال خلاف دوسیه وځنډوله. بوګډال په 2009 میلادي کال په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و. څارنوالانو د محکمې له قاضي وغوښتل چې د بوګډال مدافع وکیل ته د 300,000 مخه پټو اسنادو د لیدلو پریکړه بیرته واخلي. قاضي تیرونی د بوګډال مدافع وکیل ته دغه اسنادو د لیدلو امر کړی و. ټاکل شوی دی چې تاجکستان د مې په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو د په جنوري کې راوړل، د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله و 10 کلونو ته راټیټ کړ او په دې توګه د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یوه بله لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شوه، 3 کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو او همداراز ده او د ده د کورنۍ غړیو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راولي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه وویل،
الى تغییر وزاری جوهری لیضم شخصیات مهنی،
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم په پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله حکومت ولی کمزوره شوې او خپلوي پالنه ډېره شوې ده. د روسیې د طبیعي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیه د تیر کال په اگست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قارې د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونوسوف ریچ او نورې برخې له دې قارې سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 په پای کې بشپړی شي. بوکوفا په داسې حال کې نومول کیږي چې په دې اړه اټکلونه او اوازې تودیدي چې له 1949 میلادي کال را په دیخوا له 8 نارینه وروسته به یوه ښځه د ملګرو ملتو سرمنشي شي. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولویده. پیلوټ او په کور کې 2 مړه شول. انډونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بې درکه شوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو له سره موافق دي چې ویلي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی.
د سی آی ای رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات هم له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د هلمند امنیه قمندان وایي په مرجع او سنګین ولسوالۍ کې عملیات ښه مخته ځي.
تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي ځکه دا چاڼیز عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي.
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې بیا د امنیو د زیاتوالي له امله د بیا رغونې سترې پروژې په ټپه درېدلې دي.
اوس دا ډېر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
په پکتیا کې یو شمېر دیني عالمانو هڅې پیل کړي چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي.
افراطیت مونږ په دین کې بالکل ذهن نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې شی موجود دي چې ټول تفصیل دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو او د اساسي او بشري حقوقو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. تاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولس جرګې یو شمیر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له ورستۍ څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت سکه له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر تیره ورځ د هغه هیواد د سنایي کمیټې ته وویل چې د افغانستان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. خو د چارو یو شمیر څیړونکي د اټکل په ځای نه بولي، وایي چې حکومت باید مخکې له مخکې چې دا اټکل رښتیا شي خپل ژمنې عملي کړي، هغه ژمنې چې دوی له خلکو سره کړې دي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافق نامې د ملي شورا او انتخاباتو په اړه د حکومت شمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامیو په اړه باورونه یې ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غویواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته کتو په دې کې شک نشته چې حکومت د سیاسي ناکامیو له ګواښ څخه تیریږي.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې د موږ اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې ترسره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې، دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلی حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په وینا کې ټینګار کړی چې سیاسي امپالنه په افغانستان کې د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازموینو سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حمله ډېر شوي او د مخالف ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کیږي. په دې غونډه کې د امریکا د نظامي استخباراتو د ادارې مشر وینسنس ستیوارد بیا ویلي چې طالبانو په وروستیو جګړو کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه محدوده کړې ده. افغان حکومت په رسمي توګه تر اوسه د امریکایي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي دا اټکل سم نه بولي، وایي چې افغان حکومت لا هم د پاملرنې وخت لري. له دې ډلې یو سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې څه اندېښنې شته خو دومره هم نه چې افغان حکومت له یو سره له زوال سره مخ وي.
شاید دا اندېښنې د ملي وحدت حکومت له امله وي چې دوی په تېر یو نیم کال کې ونتوانېده چې یو له بل سره په سیاسي لحاظ جوړ راسي او یو ګډ سیاسي دریځ خپل کړي. هغومره اندېښنه چې دوی بیان کړي هم نشته، خو تر یوې اندازې پورې اندېښنې شته. د ملي وحدت حکومت باید هغه موافقتنامې عملي کړي چې په اړه یې جوړ جاړي ته رسېدلی او په ګډه پرې نښتي چې حکومت په روان کال کې له سیاسي انزوا سره مخ شي.
له دې وړاندې امریکایي نورو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې ممکن په 2018 کال کې جګړې پراخې او د دې هیواد ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بقا ته د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مرکزي ادارې د مشر د اندېښنو په باب مو واورېدل چې د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي هم ورسره موافق دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز د امریکا متحدو ایالتونو ته هم د هغو اندېښنو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات له امنیتي پلوه ورسره مخامخ دی. وړاندې په خبرونه کې په دې برخه کې د هغه له اندېښنو مو هم خبر وو، خو بیا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي موضوع کې تم کېږو. د هلمند امنیت قمندان وایي په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عملیات له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. دی وروسته یو کړي سنگین او مرجی په ګډون د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
اوس
کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې موږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپل عملیات ته دوام ورکړی دی. او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای به جای شوي دي او د لارې پوستې هم جدید اپرا شوي دي چې هغه باندې کار روان ده او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې اپرا شي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوي دي او څه وخت به پای ته ورسیږي او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وختي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغو ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنګ مقاومت نه لري، توانمندي د جنګ له لاسه ورکړې ده او د ماربې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، که تاسو وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم داسې ځاني او مالي زیان رسېدلی ده او یا نه د هغوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنګ هم چې دوامداره سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحو نه پیرونه کوي. زموږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای د اعتنا ده.
سرجنګ صاحب محترم، دغه بهرني ځواکونه هم هلمند ته رسېدلي دي، له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي، مرسته کوي یا که روزنه مشوره ورکوي؟ او بل ته مخالفین چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخ دي، ستاسو په ان بسوک دوی تمویلوي؟
کوم نوی ځواکونه چې د ائتلافي ځواکونه دي هغه هم یو څه راغلي دي او په قولي اردو کې څنګه تل ته جای به جای شوي دي په شوراب کې، او دوی اوس موږ ته صرف مشورې راکوي او موږ حمایه کوي. دوی موږ سره په جګړه کې په مخامخ جګړه کې سهم نه لري او مخالفین چې دي دغه د پاکستان او ایران له خوا را تمویلېږي او ډېره یوه لویه کرښه د هلمند په څنګ کې لري چې هغه د دوی په مخ پرانیستې ده او دوی کولی شي په ډېر ازاده رفت و ضبط وکړي او ځان ته مرستې حکومتونه را وغواړي. او بل د بین المللي مافیا هم دلته لاسته، ځکه چې مخدره مواد دي دلته، دغو په خاطر هغوی هم دوی سره ډېر کومک او مرسته کوي.
د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیا هم په هلمند کې پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. په هلمند کې د جګړې قمندان او د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. قسیم سلیمان پرې رپورټ لري.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې 10 کاله کېږي د هیواد په کچه د لومړۍ درجه ناامنه ولایتونو په کتار کې دیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالۍ پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستۍ کې دغو جګړو یو ور بیا زور اخیستی دی او عام د اندېښنې رامنځته کړي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لاسته سقوط وکړي. د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري، دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې په پراګنده توګه جګړه ده، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلی قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي، څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه سي.
ایران او پاکستان د بشلابند فرامن کې چې په ساته ملکونه حتی عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان ویل چې دا مهال دولتي ځواکونه خلکو ته د ذهنیت ورکولو او چریکي عملیاتو باندې بوختي او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له درنو وسلو څخه کار اخیستل دي. خو ښاغلی قهرمان دا ونه ویل چې د هلمند په وروستی عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان لوري ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستۍ پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي چې ویل کېږي ماموریت باید د افغان ځواکونو روسانه او سلام مشورې وي. نهر سراج، سنګین او مارجه د هلمند له ناامنه ولسوالۍ څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت درسونې په هدف هلمند ته واستول سي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی او د وسلوالو مخالفینو لپاره یې اهمیت په څه کې دی، همدا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو باري ارس څخه وکړه.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړي هم وي، علاقې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غاب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته هغه څه چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. خو د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان د هلمند د سقوط احتمال رد کړی، ویل چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې هم د ناامنۍ وضعیت والی د بیا رغونې پر پروژو ناوړه اغیز کړی دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ناامنیو د بیا رغونې لوی پروژې په ټپه درېدلي چې له امله یې په سلګونو کسان په تېره بیا ځوانان بېکاره شوي دي. په اړه زموږ سیمه ییز خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لوی پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د نامنویو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم، کندنکاری زاوری ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
زاوری یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شامل وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالی لګښت یې $2 میلیونه و. قریشی همداراز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از این پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروف کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له 30 نیولې تر 100 تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او د امنیت پر اوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، ناامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سه چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو اوریده اوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وو بوجود مخام تر وو بوجود اوریدل شي له وو بوجود رسته په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په پکتیا کې یو شمېر دینی عالمانو هڅه پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکوره د خپلولو مخه ونیسي. دوی وایي چې عالمان په دې برخه کې ښه رول لوبولی شي. د اوت پان پرې رپورټ لري.
دا پکتیا یو شمېر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي ورس تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت زمونږ په دین کې بالکل ذہن لري. نبی علیہ الصلات والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیل دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منی کړی. لکه یو واقع ډیره مشهور ده چې درې صحابه کرام نبی علیہ السلام ته لاړل. یو ویل چې زه ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه ټول شپه ویښ وسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسو به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات لاله تعالی نه ویریدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی یو طرح جوړ او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو له لارې، د پانتون له لارې، د مکاتبو له لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق دا کانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه به دا وي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې لښکار کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنا په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې دا نه په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې دا معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلې شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې دا په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدنی فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پوهنتون استاد او مدنی فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتو یې دوی دغه پریکړه چې د په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدنی فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغسې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلک ترېنه خبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. محمد حسن قلمیار امیری د شکمشل ولسوالۍ څخه لیکي چې په جګړې کې له دریو اړخونو افغانان وژل کیږي. یو طرف ته چې ډیر زیان اوړي هغه ملکی کسان دي. عبدالولی نیکمل د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې هوایی او ځمکني عملیات دواړه دوام لري. حکمت حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې د افغانستان د سولې مخالفین په کور دننه او بهر شته. زما په نظر د سولې د هڅو د مخه باید د دغو کسانو د ناوړو هڅو مخه ونیول شي. دغه راز نثار احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکي چې په کندهار کې هم جګړو زور اخیستی. له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې زما پیغام واوري. احسان الله بارک د هلمند لشکرګاه څخه بیا لیکلي دي چې په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیما ته سواتله شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي وو، له تاسو ټولو مننه. ټول پیغامونه نشو درته لوستلی خو هرومرو یې په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي، خو له دې مخکې بیا هم عصمت څاروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې څلور غړي وژل شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. د کابل مزار شریف پر لوی لاره په جنوبي سالنګ کې د ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په فعالیتونو اندېښنه ښکاروي. د امریکایي پوځي بوب ریګډال د دوسیې تعقیب پرون وځنډول شو. تاکل شوه چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه وکړي. ټول پښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکاوه چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشیتوب ته نومولې ده. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او په کور کې دوه تنه مړه شوي دي.
او سم په مکرتو اقتصادي خبرونو ته
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونو افغانیو په ارزښت دوه دېرش پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژې د هرات ولایت په دوه دېرش کلو کې عملي شوي چې 4200 شپږ نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې اوه د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پانه ځاتې وی چې دغه پروژو په عمل کول سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابر شي. د افغانستان د فواید می وزارت وایي چې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د مواد راوړل او امنیتي ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړی دي. د فواید می وزیر محمود بلیغ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
در مجموع به خدمت شما عرض میکنم بله قیمت ما متاسفانه
په مجموع کې بله زه غواړم تاسو په خدمت کې عرض کړم چې بیا نسبت د گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو استاندارد څو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر است متاسفانه.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپل د سړک جوړونې استاندارد مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندېښمن کړي دي. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوي وي، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوي دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای اداره شته باید دغه نمرې د دغې ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړې ده او صنعتکارانی اندېښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ یو نوي پله، یو ایرو اووه اویا افغانۍ یو لس پله، یو پاوند اته نوي افغانۍ او اتیا پله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ یو شپږ پله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ یو شل پله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه دوه څلوېښت افغانۍ.
له سبون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا د سنا مجلسي وی غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلیپر په وینا متحده ایالات په بېساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسیې د ځپونکي بهرنۍ کړنلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل څه باندې 50 کلنه کاري تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو لاري په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیول دي. د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلیپر وویل د کورنی تروریستانو له امله به شایي په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلیپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پیښ کړی دی. د ده په وینا قهرجن او بې باک روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید کړل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیراتی شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترمه ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د سټوډیو نه اوري، یوی ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرا سي محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي چې تر څو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، کم حقوق چې دې خلکو ته محکومینو ته ورکړل شوي دي هغه دوی ته ورکړل سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کمو تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دي په درې وختو کې، چې په دې 15 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتی هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او دوی هم بل ته هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیف دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کوي. فقط محبوس افتاوی دی در اوزه، 2 ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دی وکړه، که ونکړه دروازه پسې پوری کوي درس ورکي، چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیره سیب لکه سرنگه چه تاسو یادوانه وکره زندانیان لگونو حقوقو برخمان دی. خود دست معلومیجی چه دوی تا داغ حقوق لکه سنگه چه قانون ورکره ندی ورکول سوی. که چیر دا لری هم دستی ادامه پیدا کری اثرات پید سوی.
ولی نه هم داغ اثرات ایچه کل فرض مثال محبوس رازی دلتا حقوق نور تا بیانیگی. ما چه سنگ شرک داغ بحشت تعلیمی ده بالکل ضعیفه دی. باید په هر روز په زندان کې زندان بانا اغت محبوسین ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته وورول سي. سستا په زندان کې دغه حق دی دغه حقوق دي کوایس دغه حقوق نه خپل استفاده وکي دقیقا بیانی نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي پیغه واجبانه نگیه اغا دی محبس نو چه کلا وزی یا اقدمند شخص اغا نگیه زکر برخورد ناسالم قانون حقوق کرتا بین سوی ندی حقوق کرکل سوی ندی نو نور دست موارد چه اغا دی پایوازی صاحب ده یا لگ برخورد زبی کیگی سمت کیگی کنه ده موضوعات چه کلا محبس که بندی و گوری اغا نور اقدمند کیگی
سیرت صاحب پیدی برخی که مول اروندو ارگانون سخه غشتانه چده
نو زه امیدوار دولت جدی توجه ورته وکي صحی بخشته صنعتی بخشته تعلیمی بخشته دی دوی دی اوسیدو زایته دی دوی دی خوراک بخشته دی دوی دی او چخاک دی او بخشته چې بعد درسی سپورته بعد سپورت زمینه ورته مساعده سی دی پروان محبس دی دی ګرځیدا زای پکې نسه تقریبا شپږ سو کس پکې اوسی دغه سی محبس پنشیر دی چې کای وک سراسی محبس بیرنوای سی موانی نسه پیاو داشته که دی او بنه لری دی سپورت زاید نلری فقط یو صفه در ماغ دی افتوی زایم دی دی سپورت زایم دی دی مانزه زایم دی دی مجد حیثیت لری نزو امیدوارم چه مسئولین دی دولت دزمونگ آواز واری پا دی قسمت که جدی توجه که او محبوسین چه کم محبس که دی قانون دی محبس و پرانا که دوی تخبه حقوقی ور بیانسی او هر رورد باید محبس مسئولین در محبوسین و تا خپل حقوق دوران که وری که در قانون مراسی چی ترگو پوری در مظلوم طبقه چی دوی آزادی سلب سوید آزادی دیر یوغت نعمت دوی سالم اشخاص جامعه تراسی در محبس کمزون چی دوی لخاطر پندوی او دی نور لخاطر او دیبرت سوندی
قدرمون آوریدون که دو از مرد دی اونی در اساسی او بشری حقوق و خبرونه تر بولی و دست خبرونه که بیاستاسو پا خدمت که حضیری رو پا کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالی ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي اغلې هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېری زندۍ کول جنسي تیری وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 10% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې چې راغی یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی، ډېره راته سخته وه. په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوي. له شرمه یې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شومه ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړی. سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کوه چې د خلک ماته ګوري پوهېږي ما کوم څه شوی. که شرم خپل ځان مل خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حید مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره باید رفاقت غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره مخې شي لږ معلومات ورته ورکړي شي لږ آماده ورته اوسېږي لږ ورسره صمیمي رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري یو رقم په دې موضوع باندې باید پوهېږي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په دریم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه چې شي ده استاد مې له وایزه تیر باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوئ یا نوې ځوانۍ سره مخ کیږئ دا حالت سره تاسو نخه ده چې تاسو ونه دارئ. دا کسي موردی رسی بعض انجینکۍ حیران سي چې ما چې شي سوی ده د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپلې لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاهوي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یو حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
لورګانې ما ورته وویل چې داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته جنوکۍ شي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي، ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د یو ډېر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږېږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کېږي، ډار پیدا کېږي، وحشت پیدا کېږي چې ګڼې څه را پېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کېږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. مثلا دوی کنجکاوه کېږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی زی د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې تبدیل کی. خزی یا جنکی دا نخی پاک ټوټی دی ځان ته واخلي. نو دا نخی پاک ټوټی به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د اومینځي، بیا د او کشه کی، بیا د لمر ته واچي، خو وچ شاو مخه. بیا که اوتو الته میاسره وي، خو خدای چې شاو مخه اوتو کی، او که چیرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خد دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړه شي، یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات خوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډېرې ځای کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډېره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه خوري. خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ځای کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري د ډېرې وخوري. کوښښ وکړئ چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته که د ټولو په ځوند کې دا مسله راځي، ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نه سي.
نو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کېږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.